د مشال ریډیو د پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سوې زبوريوال کاکړ مو په دیو ستا خبرونه کې هر کلی کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمي او نړۍ پاړه یو شمېر ریپورتونه او شننې لرو د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو مم کتنه کړې ده د خبرونې په دویم نیمای کې تاسو یو شمېر نور ریپورتونه هم وړاندې کوو خو تر څو وړاندې د دې سات خبرونه په امیر ساحل وړاندې کړو
د پښتونخوا سرکاري وکیل وای د مشال خان قضیه اوریدنې بل ځای ته انتقالولو ته تیار دی په کابل کې د اهل تشیع پر جمعات وسلواله حمله شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او جرمني او آسټریا پر روسیې او د امریکایي سینټ لوري د نویو بندیزونو د لګولو د مسودې د یوې برخې مخالفت کړی بشپړ خبرونه د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دی تیر ورځ په پیښور هایکورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اوریدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدي جمع کړی و اوریدنې ته د خیبر پښتونخوا سرکاري وکیل عبداللطیف یوسفزي وویل حکومت دې ته تیار دی چې د مقدمې اوریدنه له مردانه د بلې ضلې د ترهګرۍ ضد عدالت یا زندان ته منتقله کړي د مشال خان پلار په خپل درخواست کې غوښتنه کړې وه چې مقدمه دې د امنیتي وجوهاتو له کبله له مردانه بل ځای ته ولیږدوي هم تیره ورځ د مشال خان د وژنې په مقدمه کې تورونه شوي و دیرشو کسانو هم له عدالته غوښتنه وکړه چې دوی دې هم په قضیه کې فریقان شي په پیښور کې د پولیسو پر ګاډي په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي د پولیسو یوه چارواکي بیګا مشال راډیو ته وویل پیښه تېر ماښام د سمکنیو تاڼې په حدودو کې شوې ده د نوم نه ښودو په شرط وویل په ځوابي ډزو کې یو وسلوال وژل شوی خو دوه تښتېدلي دي د درې واړو وژل شویو پولیسو جنازه بیګا یولس بجې شوې چې پکې د خیبر پښتونخوا ګورنر د پیښور کور کمانډر د پښتونخوا پولیسو مشر او یو شمېر نورو چارواکو ګډون وکړ د حملې ذمهواري چا نه ده منلې په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر یو کور حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی دی چارواکو او د سیمې اوسیدونکو بیگانه وخت مشال راډیو ته ویل وسلوال د شپې شاوخوا 12 بجې د رزمک په پاریاټ کې پر یو کور ورننه وتل او ډزې وکړې چې پکې د کورنۍ یو غړی ووژل شو او درې ښځې ژوبل شوې د میرامشاه روغتون ډاکتران وایي په ژوبلو کې د یوې ښځې روغتیایي حالت خراب دی د حملې ذمهواري چا نه ده منلې په کابل کې د اهل تشیع پر یو جمعات په وسلوال برید کې د یو قومي مشر او یو پولیس قومندان په ګډون څلور کسان وژل شوي دي د کابل د پولیسو سرپرست مشر حقنواز حقیار بیګا مشال راډیو ته ویل دوه وسلوالو تیر ماښام د الزهرا جمعات په ورکه کې برید وکړ او بیا د جمعات په خلنځي ته ورغلل او هلته یې ځانمرګي برید وکړ
درې نفره شهید دي ملکی په دې شهیدانو کې حاجی صاحب رمضان چې ډېر مخاور او قومي مشر ده دا هم وفات کیږي او په زمین کې څلور نفره ملکی هم زخمیان یو نفر قماندان ټوله زمونږ شهید کیږي څلور نفره ملي پولیس هم زخمی دي
اسلامي دولت ډلې یا داعش پر جمعات د حملې ذمہواری منلې ده تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر وایي وفاقي حکومت ورسره سلا شوې ده چې د برښنا د ګټې په لړ کې به صوبې ته د شپږو پر ځای اتلس اربه روپۍ ورکوي پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل صوبایي حکومت په پښتونخوا کې د بجلی جوړولو یو شمېر پروژې عملي کړي دي
بجلی پیداوار باندې موږ ډفرنټ سکیمونه لګیا دي ګیس نه بجلی اوبو نه بجلی سولر نه بجلی تاته کې 4500 میگا واټ باندې کار شروع دی بیس دغه بنیاد جوړ شو زرو پاره کار شروع دی 5500 ډیر کم دیل تک 6000 میگا واټ بجلی پیدا کړي شي خو وخت پاره باندې لګي
پرویز خټک زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې وفاقي حکومت د بجلی پاتې پیسې هم واخلي د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي ولسمشر ټرمپ ورته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کچ ټاکلو اختیار ورکړی دی خو ورته د جګړه ځپلي هیواد د ستراتیژۍ جوړولو پراخ واک نه دی ورکړی نوموړي تیر مازیګر د کانګرس د استازو جرګې د بجټ کمیټې ته په وینا کې ویل دوی په افغانستان کې یوازې د پوځي ستراتیژۍ په تکل نه دي بلکې امریکایي هڅې باید داسې وي چې جوړجاړي ته لار هواره کړي خو میټس په دې اړه وضاحت ورنه کړ نوموړي تر دې یوه ورځ مخکې د سینټ غونډې ته هم دا خبره تکرار کړی وه چې په راتلونکو څو اونیو کې به د افغانستان په اړه خپله نوې پوځي کړنلار ولسمشر ته وسپاري چې پکې به د سرتیرو نوی شمیر هم شامل وي د ویل ولسمشر د دوی ستراتیژۍ څاري پکې فعاله ونډه لري او د ستراتیژۍ په اړه سختې پوښتنې کوي د سینټ غونډې ته تر وینا وروسته ځینو نقادانو اندېښنه ښودلې وه چې ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ جوړولو لپاره پوځ ته زیات واک سپارلی دی جرمنی او آسٹریا د امریکا د سینټ لوري پر روسیې د بندیزونو په قانوني مسوده کې پر یوې برخې سخت انتقاد کړی دی او ویل دي چې دا ښایي هغه اروپایي کاروبارونه غیزمن کړي چې له روسیې څخه اروپا ته د ګیسو د رسولو د پروژې چارې پر مخ وړي. د امریکا سینټ تیر مازیګر په غوڅ اکثریت هغه مسوده منظور کړه چې پر اوکراین د روسیې د تعرض له کبله پر هغه هیواد د وسنیو بندیزونو ته یو ډول قانونی بڼه ورکوي. اروپایي هیوادونو بیګاب وویل دوی د مسودې د دې برخې ضد دي چې پکې راغلي چې امریکا په بالټیک سمندرګي کې له روسیې څخه جرمني ته د ګیسو د نلیکې د جوړولو مخالفت کوي، ځکه چې دا پروژه ظاهرا اوکراین ته خطر ولاړوي. د دې پایپ لاین جوړولو پروژه روسیې او جرمني پیل کړې وه چې د هغې پخوانۍ نلیکې ځای ونیسي چې له اوکراین تیریږي او اروپا ته ګیس رسوي. د آسټریا وزیر اعظم کریستیان کرن او د جرمني د بهرنیو چارو وزیر زیګمار ګابریل پر امریکا غږ وکړ چې اروپا ته د ګیسو خرڅ لاودی د اوکراین له حالاتو سره نه تړي. او یو ایرانی وزیر ویلی ځواکونه یې د هیواد په جنوب ختیځ کې د یوې سنی ډلې دوه مشکوک غړي وژلي او 15 نیولې دي. د استخباراتو وزیر محمود علوی تیر ماښام پر سعودي عرب تور پورې کړ چې د په هیواد کې د ترهګرو مرسته کوي. د ویل په چابهار کې پر بیرکونو د وو ترهګرو د یوې ډلې د برید هڅه یې شنډه کړې. علوی ویل دا پېښه شروع یا چهارشنبه ناوخته شوې. د ویل په نیول شویو 15 کسانو کې دوه د یو گاونډي هیواد دی او زیاته کړه چې په پیخه کې یو د دوی یو استخباراتي کارکونکو هم وژل شوی دی. ایرانی دولتي رسنۍ وایي مشکوک کسان د انصار الفرقان وسلوالې ډلې غړي ول. له دې سره د دې محل خبرونه پای ته رسیدل. تاسو د کرنسي او اسعارو لبای او د سبانی موسم حال له سراج زهیر اوري.
نن د جمعې په ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه: یو امریکایي ډالر په 1.6 روپۍ اغستل کیږي او په 1.6 روپۍ سلويخ پیسې خرڅول کیږي. یو پوند په 1.15 روپۍ او په 1.15 روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په 1.43 روپۍ 50 پیسې او په 1.19 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم 25 روپۍ او 10 پیسې او 25 روپۍ 90 پیسې. د سعودي عرب ریال 25 روپۍ 40 پیسې او 25 روپۍ سلويخ پیسې. یو افغاني په یورو په 1.50 پیسې او یو روپی 350 پیسې. او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیمځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به آسمان شین وي. په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 2 او کم نه کم 28، بنو کې 4 او 1.5، او کوټه کې به زیات نه زیات 8 او کم نه کم 13 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېدل چې پامیر ساحل او سراج زهیر وړاندې کول. د پښتونخوا سرکاري وکیل وایي د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې بل ځای ته منتقلولو ته تیار دی. په پېښور کې پر پولیسو وسلوال برید شوی، درې پولیسان وژل شوي. په کابل کې د اهل تشیع پر جماعت په حمله کې 4 کسان وژل شوي. افغان حکومت وایي پر پاکستان د امریکا او نړۍ فشار شایي هغه هیواد د ترهګرۍ پر ضد اقداماتو ته اړ کړي.
د افغان حکومت لاسته راوړل نوې شي تېر مهم پلس دوه باندې چې نړیوالو ته داخلات ورکړي. پاکستان یو له هغه هېوادو څخه دی چې باید د دغه کار څخه لاس واخلي.
د پاکستان د سینټ یو کمیټي وایي د اختر میاشتې لیدو لپاره په پېښور کې د مرکزي کمیټې غونډه کوي. خو د قاسم علي خان جماعت د کمیټې غړي وایي او وزیر اعظم د پاکستاني هنرمندانو د شیګړې د صندوق یا فند منظوري ورکړې ده. خو د پښتونخوا هنرمندان بیا وای
خو په خبر کې او په کوټه کې خلک د لګې نمبر شو لیکوال او ډایرکټران دا ټول دا غوي رزق چلی دو او ټول تاسو کراچۍ ته یو انډستري
د دې ترڅنګ یو شمېر نو ریپورتونه او شنن هم لرو اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسه. د دا مشال ریډیو ده. د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل سوي زده کوونکي مشال خان د مقدمې بل ځای ته انتقالولو ته تیار دی. تېر ورځ په پېښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیې په اړه د هغه غوښتنلیک اورېدنه وسوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف اپریدي جمع کړی و. محمد عمران نور حال راکوي.
د پنځشنبه په ورځ د پېښور های کورټ چیف جسټس یحیی افریدی او جسټس عبدالشکور د مشال خان د وژنې د کیس اورېدنه وکړه. د مشال خان د پلار لخوا مشر وکیل لطیف افریدی درخواست جمع کړې چې په مردان کې دوی ته د امنیت خطر دی نو عدالت دا مقدمه بلې ضلع ته منتقل کړي او یا د په جیل کې وکړې شي. پر دې موقعه خیبر پښتونخوا وکیل یا اډوکیټ جنرل عبداللطیف یوسفزی عدالت ته ویلي چې دا کیس د مردان د بلې ضلع کوم ترهګرۍ مخنیوي عدالت ته منتقل کېدلی شي او یا د جیل دننه هم د دې کیس اورېدنه کېدی شي. د دې ترڅنګ په مقدمه کې نومول شوي و دیش ملزمانو هم عدالت ته خواست کړی چې دوی دې په مدې مقدمه کې فریق وګرځول شي او هم د دې لقبل عدالت ته دې مقدمه اوریدنه وزنډوله. د مشال خان پلار اقبال خان د کیس لپاره جوړی ګډ پلټنیزې ډلې یا جی آی ټی د راپور مخې ته راتلو وروسته هم دا ویلي وو چې په دې کیس کې ککړ خلک زورور دي او مردان ته پتلو راتلو کې دوی له خطر سره مخ کېدلی شي. نو ځکه دا کیس یا خو جیل ته منتقل کړی شي او یا دې د دې اوریدنه په خبر کې د کولو امر وکړی شي. دا ذکر ده چې عبدالولي خان پوهنتون کې د بلوګرو زده کوونکو لخوا د اپریل پر 14 د وژل شوي زده کوونکي مشال خان د وژنې مقدمه دا وخت په سپریم کورټ کې هم روانه ده او د خیبر پښتونخوا پولیسو لخوا یو وار رپورت جمع کړی شوی. د دې ترڅنګ د جی آی ټی د راپور ځینې برخې هم مطبوعاتو کې خپرې شوې چې پکې دا ویل شوي وو چې په مشال خان د مذهب د سپکاوي تورونه نه دي ثابت شوي او د هغه د وژنې لپاره په خصوصي توګه ځینې کسانو د پوهنتون دننه منصوبه جوړه کړې وه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. تېر ماښام په پېښور کې د پولیسو پر موټر په وسلوال برید کې درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته ویل دا پېښه د څمکنیو تاڼې په حدودو کې شوي ده. تفصیلي غلام غوث راکوي.
پېښور کې تېر ماښام د پولیسو په یو ګاډي د ډزو په پېښه کې درې پولیس اهلکار وژل شوي دي. د پېښور د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې دغه پېښه د چمکنو تانې په حدودو کې د غس سلورلارې سره نږدې هغه مهال رامنځته شوه چې درې برید کوونکو په یو پولیس موبایل ګاډي ناتاره ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې درې پولیس اهلکار ووژل شو. پولیس داوه کوي چې د هغوی لخوا په ځوابي ډزو کې یو برید کوونکی وژل شوی دی او دوه نور برید کوونکي په تیښته کې بریالي شوي دي. د درې واړه وژل شوي پولیس اهلکارانو جنازه بیګا د شپې 11 بجې په پولیس لاین پېښور کې ادا کړې شوه چې پکې د پښتونخوا د ګورنر اقبال ظفر جګړه د پېښور د کور کمانډر لیفټیننټ جنرال نذیر بٹ او د پولیسو د آی جی صلاح الدین محسود ترڅنګ نورو لوړپوړو چارواکو هم ګډون وکړو. د گورنر اقبال ظفر جګړه لخوا رسنیو ته پخپور شوی بیان کې د دې برید غندنه شوې ده او گورنر د ترګری عزت جنگ کې د پولیسو د قربانو ستاینه کړې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د کابل پولیسو سرپرست مشر وای بیګا د اهل تشیو پر الزهرا جماعت په وسلوال برید کې څلور کسان وژل شوي دي چې پکې یو قومي مخبر هم شامل وو. حق نواز حقیار بیګا له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دوه وسلوالو لمړی د جماعت په ورکی برید وکړ او بیا د بام لاري ځان د جماعت په خلنځي یا باورچخانی ته ور رسو او هلته ځانمرګي حمله وکړه. د وسلوال ډلې د حملې زموري منلې ده. له حکیار سره حمید مومند خبرې کړې دي او د برید پاړې ورڅخه معلومات غوښتي دي.
دوه نفر مهاجن راځي او مستقیما د الزهرا جمعه دروازې ته رسیدي، حمله کوي په دروازه باندې. په دویمه قدمه کې زمونږ پرسونل چې په دغه پولیس دي چې دا چک اجرا کوي، دوی په دې مهاجمینو باندې حمله کوي. په دې ساعت کې د جمعه د چپ نه استفاده کوي، اول ته اشپزخانه ته ځان رسوي، په اشپزخانه کې ځان ته چاودنه ورکوي. تقریبا درې نفره شهید دی ملکی دلته منسترازي. په دې شهیدانو کې حاجی صاحب رمضان چې ډېر مخور او قومي مشر ده، دا هم وفات کیږي او په زمین کې څلور نفره ملکی هم زخمیان بار راوړي. د ملي پولیسو چې ډېر شهامت کړی ده او قابل د قدر دي، یو نفر قماندان ټوله زمونږ شهید کیږي، څلور نفره ملي پولیس هم زخمی دي.
قماندان صاحب کوم معلومات چې موږ ترلاسه کړی دي؟ په دې کې ویل کیږي چې حمله کوونکي درې کس وو چې یو انتحاري حمله کړې، بل د امنیتي ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی او دریم کس لا درکه ده. په دې ارتباط تاسو څه ویل غواړئ چې همداسې ده که نه؟ دې ټول له منځه تللي دي.
بعد لسو دقیقو نه زه محل د واقعې ته را رسېدلی یم. زمونږ معین صاحب ارشاد زما نه مخکې را رسېدلی وو. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې اطلاعات چې اردن نه دي کشفي مونږ ته راکړل، دغه دوه نفره وو چې په داخل د اشپزخانه کې ځان ته انفجار ورکړی د انتحار.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. د خیبر پښتونخوا وزیر الله پرویز خټک وایي د فاقي حکومت ورسره سلاسو دی چې د برښنا د ګټي پترڅ کې به ورته د شپږو په ځای اوس 13 اربه روپۍ ورکوي. د تیر ماښام په پېښور کې له مشال راډیو سره په خبرو کې ده هغه څرګندونې کړې دي. خالد خان نور حال راکوي.
د وفاق باندې موږ چې کوم پکایجاتو تقریبا 110 اربو، چونکہ اگل تک کہ غیب بارگین خبر علاوہ وچ مون د مسعود ماخلی 88 ارب باندې فیصله ہو شو. 88 ارب کے مون 13 ارب د غیب قرضہ خا اخلاص کا او 88 ارب روپے مون تا پاکستان را روان بل د مون گ بجلی چ کم ریٹ او غیب فکس کڑو 35 پیسے باندې اغم میں پین انکریز کو او د 6 ارب نو سالانہ 18 19 ارب تا غلا خو، لیکن مخ کے مون گ کیس روان کڑے 1 روپے 30 پیسے کمی دی دا چ کم دا 5 6 روپے ریٹ تے دا کیس ب مون گ کو نپرا کے اغستے دے انشاءاللہ دا گٹو دا من حق دے اور دا 18 رب انشاءاللہ تعالی 90 رب تجی ما امید دے.
تاسو دے بجلی دا پیداوار دا پارم خبرو کدی
بجلی پیداوار باندې مون ڈیفرنس کی مون لگا دے گیس نہ بجلی او بو نہ بجلی سولر نہ بجلی تا تک میں 4500 میگا واٹ باندې کار شروع دے بیس تے بنیاد جوڑ شو ضرور باقی کار شروع دے انشاءاللہ تعالی دی صبح کے بعد 5500 روڈیر کم دل تک 6000 میگا واٹ بجلی پیدا کی دیشی وہ وقت پاگی بنے لگی.
سی پیک پروجیکٹ خبر ہو کہ انڈسٹریل پارک رش کے پارک کا خبر ہو کہ دغه وی سڑک دی دا
سی پیک ہو یو خدا دے چے انفراسٹرکچر جوڑون دے روڈ جوڑون دی حالا اصلی دے کارخانے لگون او کارخانے لگون تے انڈسٹریل سٹیٹس تے اراؤنڈ چے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ بانی چلتا او بٹی کی التا سینیٹیشن سسٹم ٹی کی چلتا ہر سم موجود نو کارخانے بلگی اگ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ مونگا انڈسٹریل پارک رش کی شروع کرے نورو کی چاغل تخ ہر سے فیسیلیٹیشن ورکو او اگے دل ترا شو کارخانے
تاسو د خبر پښتونخوا د وزیر اعلی پرویز خټک خبرې اوریدلې چې زموږ له همکار خالد خان سره خبرې کولې. شاوخوا دوه نیم کال مخکې د ځانمرګې برید د مخنیوي پر وخت د وجلسوې زده کوونکې اعتزاز حسن کورنۍ وای وسلوالو طالبانو ورته ګواښونه کړي. د حسن ورور مشتبه حسن مشال راډیو ته ویلي تر ګواښونو وروسته ورته حکومت امنیتي سرتیری ورکړي دي خو لا هم یو شمیر ژمنې نه دي پوره کړي. اعتزاز حسن په 2014 سم کال کې د هنګو په ابراهيم زو کې سهار خپل شونځي ته د ځانمرګي بریدګر د ننوتو مخه نیولې و او په 14 کې مړ شوی و. عبدالحی کاکړ ریپورت لري.
دا کال 2014 دی او د جنوري شپږمه نیټه ده. یو ځانمرګي بریدګر هڅه کوي چې د هنګو سکول تور ننوځي او هلته ماشومان پناه شکړي. دلته ولاړ یو زده کوونکی اعتزاز حسن په دې پوه دی چې دا ځانمرګي بریدګر دی خو بیا یې هم په غیش کې نیسي. چاودنه کېږي او ورسره اعتزاز حسن سخت ټپي کېږي او وروسته په هسپتال کې ساور کوي. د ده د مرګ اوس شاوخوا دوه نیم کاله پوره سوي خو کورنۍ لا هم په ویره کې ژوند کوي. د اعتزاز حسن ورور مشتبه حسن بنګش د چهارشنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل چې د روان کال د اپریل میاشتې پر شپږمه نیټه تحریک طالبان پاکستان یو لیک ورلېږلی چې په کې دوی ته ګواښونه کړي وو.
هغه چې څو دوکانونه یې زموږ کلیوالا بس یو ګاډی ودرېدو یو لیټر یې ویر کو سره دا اعتزاز حسن لیټر دا ویر کو کنه دوکانه لیټر کې دا لیکلي وو د شهید اعتزاز حسن څوکوم دې دا شهید نه میډیا را دي اشتهاربازي باندې کی دا شهید اعتزاز حسن ورور څوکوم دې مشتبه حسن بنګش دا د میډیا او سرکاري اهلکارو سره د سرکاري خلکو سره دا ملي دل دا باندې او کندیو ته بخ نه شي.
د لیک د کروالی پړه څه نسی ویل کېدای خو مشتبه حسن بنګش د خاموش پاتې کېدو پر ځای د وسوالو د ګواښونو پړه د پاکستان له مختلفو مطبوعاتو سره خبرې کړې دي. نوموړی وایي له مطبوعاتو سره تر خبرو وروستا حکومت د چهارشنبه په ورځ د پر حفاظت یو لیویز او دوه پولیس عسکر ګمارلی دي. تر وجل کې د وروستا اعتزاز حسن نړیوال شهرت وموند. ځینو د زړورتیا وستایله او ځینو بیا پر حکومت نیوکه وکړي چې خپل وګړو ته د امنیت پور کول کې د پاتې راتلو په نتیجه کې یو ماشوم خپل ځان قربانولو ته مجبور کړی. لدی ورسته د پاکستان ولسمشر ممنون حسین په 2014 کال د مارچ پر 23مه اعتزاز حسن ته د زړورتیا ملي جایزه ستاره جرأت ورکړه او د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا حکومت هم له کورنۍ سره ځینی ژمنې وکړي خو مشتبه حسن منګشوایی حکومت کړي ژمنې لا هم پوره کړي نه دي.
دو ډیګری چې لټیون ویرا لکان او جن کوي فرا بلا بلا کوهات انګور روډ څخه هم دتا قرارداد پاس شوی د کیټیګي ټورنمنت کې دا شهید اعتزاز حسن په نوم باندې بدا روډ باندې راشي عمران خان صاحب دا اعلان کړی او ستا اعتزاز فیملی ته په هر میاشتې کې پیکې ګورنمنت معاوضه ورکړي غن علاوه د مو د سکول سکیورټی مطالبه کړی او ستا مو کوم سکول دی د شهید اعتزاز په نوم باندې ستا سکیور شي اوسه پورې خو یو نه پوره سر
په دې اړه مو د خیبر پښتونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان سره د تماس نیولو هڅې بریالۍ نسوي خو البته مشتبه حسن وای دوی په دې ورستوي کې له عاطف خان سره رابطه کړې وه او هغه د حکومتي ژمنو پورا کولو ډاډور کړی دی د خیبر پښتونخوا حکومت وار لمخه د اعتزاز حسن کورنۍ ته 500 لک روپۍ د مرستې په توګه ورکړي دي
عبدالحی کاکړو د پاکستان په پارلمان کې د قبایلو ځینی استاذ وایي د قبایلی اصلاحاتو په اړه د پوز مشر وروستي بیان شي چې د اصلاحاتو بهیر دی نور نه ځنډیږي دوی تیر ورځ له مشال رډیو سره په خبرو کې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د بیان ته اشاره وکړه چې په قبایلو کې د تلپاتې سولې لپاره د هغو سیمو په قبایلي په کمی بهیر کې ګډول اړین دي په دې اړه نور تفصیل رابع اکرم خان راکوي
د پاکستان پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې د اصلاحاتو د لارې په کامی بهیر کې د قبایلی سمو شاملول تلپاتې امن لپاره ضروری دي او د مقصد لپاره به پوز خپل حمایت جاری ساتي د پاکستان پوز مشر دا خبره ته په خبر د کور کمانډرانو د هډ کوارټر د دورې په موخه کړې ده د پوز د مطبوعاتو د څنګه لخوا جاری شوی خبر پاڼې تر مخه جنرال قمر جاوید باجوا ویلی دی چې زموږ توجه اوس په قبایلی سمو کې خپل کامیابیانې په تلپاتې امن کې په بدلولو ده د روان کال په مارچ میاشت کې وفاقي کابینه د اصلاحاتو د کمیټې تجویزونه منصور کړي وو دا تجویز پکې هم ورکړی شوی وو چې راتلونکي 15 کالو کې قبایلی سیمې دي خیبر پختونخوا سره سم کړی شي 13 میاشتې فاټا اصلاحاتو بل کمی سملې ته وړاندې شوی وو خو د حکومت اتحادیانو د مخالفت لوجي په دې بل بحث وسنډولې شو د پوز لخوا د اصلاحاتو د حمایت په لړ کې د اورګزی ایجنسینا د کمی سملې آزاد غړی غازی ګلاب جمال وای د پوز د مشر د بیان نخکاری چې قبایلی سیمې په کمی بهیر کې شاملولو په اړه پوز خپل موقف سپیناوي وکړو دو ویچ د راتلونکي په درویشتم تاریخ په دفاټه اصلاحاتي کمیټې دوه مغونډه کیږي او دا غینه پس په اصلاحات اسمبلې ته وړاندې کړی شي
دو بیرونه غونډه راغلی او چیرې دغه باندې استابلیشمنت ورسره د چوف فوج تکم خسته او دغه شاید د دې کې فاټا نه غړي چې فاټا مین سټریم کې راشي نه هغه خبره سپینول او ته سکون دی د چیف مخال کې خپل دا بیان ورکول ضروری وګڼل او د ځکه دا بیان وکړ دی چې یاره بالکل دا څه نه دی و فوج نه دی کې نه غوته وي ورکې کوم کاږي نه فوج د دې شي حمایت وکړي
په سینټ کې د قبایلی سمو د غړو مشر سینټر هدایت الله وای حکومت سنجیده نخکاری او قبایلی سمو تخبل حق نه ورکوي
تاسو ته تکاله واد مونږ یو قانون او فاټا مین سټریم کوو او هم دا سی مین سټریم کوو چې هغه د دین هم بدترین سیستم وي زمونږ خپل د خواهش دی چې یو ملک او یو قانون یو صبح او یو قانون مونږ له پکار دی مونږ د کنفیوز کینا مونږ د نور نه یو سپیشل ایریا دی مونږ نه ډیکلیئر کړي مونږ پکار دی چې نور صبح په شانته دی نور ملک په شانته
د قانونی چارو کارپوش حبودین خټک وای چې په قانوني او آئینی توګه قبایلی سیمې د سمکه په حساب د پاکستان برخه ده خو د ملک د نورو برخو غوندې ورته حقوق نه دي ترلاسه د زیاتوي چې په آئین کې ځینې ترامیم سره قبایلی سیمې په کامی بهیر کې شاملې دي شي
د پاکستان هر قانون چې جوړیږي نو هغه ټول پاکستان ته هغه خوريږي او بیا د آرټیکل 247 238 لاندې پاټا تا د پاکستان هر یو قانون چې کوم دی هغه فال تک نه اداري اطلاق نه کیږي تا چې سو پورې صدر داغی خصوصی منظوری نوی ورکړي همدارنګ د فاټا په خلکو باندې دا هم یو بندیز ده چې هغه د سپریم کورټ یا د های کورټ چې کوم بنیادی انساني حقوقو تحفظ لري کوي د پاکستان د نورو وګړو دغه حق د فاټا خلکو ته نه حاصل
د قبایلی سمو اولس لډیر وخرا سي غوښتنه کوي چې د ملک د نورو برخو په شان دي قبایلی سمو ته هم حقوق ورکړي شي او د قبایلی سمو نه دي د اف سی آر قانون ختم کړي شي
اوس مشال ریډیو ته ورجست د پاکستان په پارلمان کې اپوزیشن ګوندونو پر قبایلی سیمو او ملکند د مالیو یا ټکسونو لګول ضد احتجاج کړی دی او وفاقي حکومت د راتلونکي مالی کال په بودیجه کې نه یوازې پر هغو سیمو ټکسونه لګولي بلکې وایي چې هغو سیمو ته به د ګمرکاتو یا کسټم قانون هم غزوی. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
د خزانی وفاقی وزیر اسحاق ډار وینا وا چې حکومت په سلا کړی چې ملکن ډیویژن او قبایلی سیمو ته بلک د نور پاکستان د ټیکسونو د ایراکار او کسٹم ایک غزور کیږي. په کومه چې د قبایلی سیمو د ملکن ډیویژن نه د پارلیمان غړو او په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر خورشید شاه احتجاج وکړو او حکومت ته خط ولیږو چې دا فیصله بیرته واخلي. مشال ریډیو سره خبرو کې په دې حق لا د دیر نه د جماعت اسلامي د قومي اسمبلی غړي سبزاده محمد یعقوب ویل چې دوی به دا خپل احتجاج تر هغه جاری ساتي تر څو چې حکومت دا فیصله واپس اخستی نه وي.
without any destination che har destination agar kam jayi matlab hai ki kaga part hai kuch alti sar se ji na pare ban tax ka mahal ke filat baqaida ihtijaj hum ko afid hat tak manzoor ke chida ho jo 73 nam tada haq hasil le kana aw agar us jo khatmai na agar ho bilkul de ta qawam na hai tayar khalak na hai tayar
lamashal radio sar pa khabar ki da khabari jansi na da kamiy assembly ghadi haji shah ji gul da حکومت دا ګام د قبایلو پر ضد یو سازش وګرځول او وی ویل
کم بجټ پاسې دو په دې بجټ کې په سیکشن 3 او کلاز 1 کې په فاینانس بل کې ملکن تا او فاټا تا سم اکټم ایکسټینډ شو او د کسٹم ایکس سره سره سیل ټیکس انکم ټیکس هغه ټول ټیکسونه ایکسټینډ شو چې کم ټیکسونه په نواز شریف په کور باندې دي او کم ټیکسونه د زرداری په بلاول هاوس باندې دي او کم د عمران خان په باندې ګالا باندې مونږ مته خو ایکسټینډ کړل خو په کار خو دا وا چې اول خو مونږ ته خپل حق را کړی وای اولی مونږ ډیولپ کړی وای او مونږ ته خپل حق نه راکای او مونږ ته وای چې تاسو به مونږ ته ټیکسونه راکوي
په ټول ملکی خلک ټیکسونه ورکوي خو د ملکن ډیویژن او د قبایلی سیمو خلک دا ورکول نه غواړي او د حکومت د دې فیصلې پر ضد دي. کله چې مشال ریډیو دا پښتنه د قانوني چارو تجزیه کار وکیل اکبروتی په وړاندې کې خو نه هغه وی په کال 2009 پیته يم کې چې کله د ملکن ډیویژن سیمې د خیبر پښتونخوا سره ګډې دي نو حکومت د دې سره ځنی لوزونه کړی وو چې ټیکسونه بتري ناخلی. نوموړی د قبایلی سیمو په اړه زیاته کړه
پاکستان دے دستور جو آرٹیکل کی نافذ العمل لی اور پاکی کی صرف دا دی کدا با دا وفاق دا زیر انتظام لی نو پدے کی دا سی سکسن ذکر نیشتا پدے کی دا سی دا پروپرٹی ٹیکس نیشتا پچھر دا پروپرٹی ٹیکس نیشتا جب آل تک بات دا یو ریونیو نظام جوڑے دے لیکن سنگا چی پسیکل ایریا کی یو پروپر ریونیو نظام جوڑ دے
لدی اڑان دی تیر کال ہم حکومت پا ملکن ڈویژن کے دا کسٹم ایک نافذ اولو اعلان کرے وہ پکومچی خلقو احتجاجونا پیل کڑا لدی رستو دا تیر کال پا دیرشم جولائی دا خزانی وفاقی وزیر اسحاق ډار لرسنو سره په خبرو کې د دغه فیصله بیرته اغستو اعلان وکړو او وی ویل چې دوی دا فیصله د صوبایي حکومت په خوخه کړی و خو اوس یې د ولس په غوښتنه ختموي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته ورجست. د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس وایي هیواد یې په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي لار په پام کې نه لري. نوموړي تیر مازګر د کانګرس د بجټ کمیټې ته معلومات ورکول. په دې اړه به نور تفصیل احمد تکل وړاندې کړي.
په داسې حال کې چې په واشنگټن کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ستراتیژۍ کار روان دی، د امریکا د دفاع وزیر وایي چې د امریکا د هڅو نتیجه باید په افغانستان کې پخلاینه وي. جیم ماتیس چې پرون د کانګرس د استازو د جرګې د بودیجې د کمیټې په وړاندې څرګندونې کولې، که څه هم په دې اړه جزئیات ورنکړل، خو یادونه یې وکړه چې متحد ایالات په افغانستان کې د بریا لپاره یوازې پوځي اقدامات په پام کې نه لري. د امریکا دفاع وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت هم د سولې د هڅو د نوي پړاو د پیل خبر ورکوي. د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواره چې په خاطر دې د حکومت له وسلوالو مخالفینو سره په خبرو کې مهمه ونډه تر سره کړې وای، ملګرو ملتونو او چین په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په مقصد هڅې چټکې کړې دي.
اوس د ملګرو ملتونو سازمان هم به توپیر نه دی او غواړي چې په دغه پروسه کې د منځګړي په توګه راوړاندې شي. بل طرف ته د چین هیواد هم خپل لیوالتي او خودلې او د افغانستان دولت هم تاسو لکه څنګه چې ولید مثبت جواب ورته ورکړی دی چې دوی هم د پاکستان باندې یو فشار دی، یو قوی په توګه را څرګند شي او د سولې په پروسه کې اغیزناک رول ولوبي. چې زه فکر کوم چې دا یو څه د تیر په پرتله ډیر ژور بدلون دی د سولې په پروسه کې.
شینواره د پښتنې ته چې آیا افغانستان د سولې لپاره د هڅو له معادلې څخه پاکستان ایستلی، په ځواب کې وویل چې پاکستان تر هغه وخت د افغانستان د سولې له معادلې نه وځي چې د تروریستي ډلو خوندې مرکزونه پکې وي. د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د دوشنبه په ورځ د سناد پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې وویل چې د امریکا په نوې ستراتیژي کې به یوازې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو لپاره نه بلکې د سیمه په کچه اقدامات شامل وي. ماتیس ویلي چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه خپل سپارښتنه به ډیر ژر ولسمشر ډونالد ټرمپ ته وړاندې کړي.
په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 بجې سوی پامیر ساحل د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د پښتونخوا سرکاري وکیل ویلي د وژل شوی زده کوونکي مشال خان د مقدمه بل ځای ته انتقالولو ته تیار دي. تیر ورځ په پیښور های کورټ کې د مشال خان د وژنې د قضیه په اړه د هغه غوښتنلیک اوریدنه وشوه چې د نوموړي د پلار اقبال خان وکیل عبداللطیف افریدی جمع کړی و. په پیښور کې د پولیسو پر ګاډي تیر ماښام په وسلوال برید کې د درې پولیسان وژل شوي دي. د پولیسو یو چارواکي بیګا مشال راټول ویل پیښه د څمکنیو تاڼیو په حدودو کې شوې ده. د حملې ذمواري چا نه ده منلی. په شمالي وزیرستان کې وسلوالو پر یو کور حمله کړې چې پکې یو کس وژل شوی دی. چارواکو او د سیمې اوسیدونکو بیگانه وخته مشال راډیو ته ویل وسلوال د شپې شاوخوا 12 بجې د رزمک په پاریاټ کې پر یو کور ورننوتل او ډزې وکړې چې په پیښه کې درې ښځې ژوبلې. هم شپې د حملې ذمواري چا نه ده منلې. په کابل کې تیر ماښام د اهل تشیع پر یو جومات په وسلوال برید کې د یو قومي مشر او یو پولیس قومندان په ګډون 4 کسان وژل شوي دي او 8 ژوبل دي. اسلامي دولت ډلې یا داعش پر جومات د حملې ذمواري منلې. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک وایي وفاقي حکومت ورسره سلا شوی دی چې د برښنا د ګټې په لړ کې به صوبې ته د شپږو پر ځای 3 روپۍ ورکوي. نوموړي تیر ماښام په پیښور کې له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل دوی هڅه کوي چې له وفاقي حکومت د برښنا پخوانۍ پیسې هم واخلي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ورته په افغانستان کې د خپلو سرتیرو کچ د ټاکلو اختیار ورکړی خو ورته یې د جګړې ځپلي هیواد د ستراتیژۍ جوړولو پراخ واک نه دی ورکړی. نوموړي تیر مازدیګر د کانګرس د استازو جرګې د بجټ کمیټې ته په وینا کې ویل دوی په افغانستان کې یوازې د پوځي ستراتیژۍ په تکل نه دي بلکې امریکایي هڅې باید داسې وي چې جوړجاړي ته لار هواره کړي. جرمنی او آسٹریا د امریکا د سینټ لوري پر روسیې د تیر مازیګر د بندیزونو په قانوني مسودې کې پر یوې برخې سخت انتقاد کړی دی او ویلي دي چې دا ښایي هغه اروپایي کاروبارونه اغیزمن کړي چې له روسیې څخه اروپا ته د ګیسو د رسولو د پروژې چارې پر مخ وړي. د امریکا سینټ تیر مازیګر په غوڅ اکثریت هغه مسوده منظوره کړه چې پر اوکراین د روسیې د تعرض له کبله پر هغه هیواد د اوسنیو بندیزونو ته د یو ډول قانوني بڼه ورکوي. او یو ایراني وزیر ویلي ځواکونو یې د هیواد په جنوب ختیځ کې د یوې سنی ډلې 2 مشکوک غړي وژلي او 15 یې نیولي دي.
خبرونه مله مشال ریډیو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول او زو اسلام آباد او ګورش د پاکستان کورنۍ ورځپاڼو نن په خپل غونډو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې دي. رابیا اکرم خان ځینې پکې لوستي دي او لنډیز وړاندې کوي.
مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې د پشکال بارانونه شروع کیدونکي دي او هر کال د دې له وجې نه صرف کورونو ته نقصان رسي بلکې د سیلاب خطر هم وي. ادارې په وینا د ځل د سیلاب په اړه د موسمیاتو د محکمې پیشنګوئی لا مخې ته نه دراغلي خو په کار دي چې د حکومت او مقامي ادارو غړي له اوس نه تیاریانی وکړي او ولست دی وایي چې محفوظه پاتې کېدو لپاره کم ګامونه اخیستل په کار دي. ادارې وایي دا شان د اوبو د وتو نظام د هم صفا کړی شي او د موسمیاتو د محکمې او نورو اړوند ادارو ترمنځ رابطه په کار ده چې د موسم مطابق تباکاریانو مخنیوي لپاره د وسایلو اندازه ولګول شي. د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي 2 ورځې وړاندې د کراچۍ د مرکزي نه د 2 خطرناکو وسلوالو تښتېدل د اندېښنې وړ دي. ادارې وایي چې د ترهګرۍ د مخنیوي محکمې د چارواکو په وینا چې په دې کې یو وسلوال 55 کسان وژلي او دویم د 2 کسانو په هدفي وژنو کې ککړ دي. ادارې وایي چې د دې وسلوالو د تښتېدو له وجې د جیل 12 افسران هم معطل کړی شوي دي. ادارې وایي چې پاکستان کې د ټولو زیات وسلوال په دې جیل کې قید دي. ادارې مخکې لیکي کال 2014 کې قانون نافذ کوونکو ادارو د یو ناقانونه ګرځول شوي ډلې وسلوال هغه وخت نیولي وو چې کله یې په جیل کې قید سلو خطرناکو وسلوالو پورې رسیدو لپاره 450 میټر اوږد ټنل کنلو او د دې پیښې نه پس دا داوه هم شوې وه چې د جیل سکیورټي به نوره هم ښه کیږي. ادارې وایي چې اکثر له د جیل عمله د قیدیانو سره د پیسو په بدل کې یا د یری له وجې پیژندل کیږي. نو هم دلته نه د کراچۍ د مرکزي جیل پلټنې شروع کېدل پکار دي. دا شان د وسلوالو د تښتېدو په پیښه کې رپورټ د ډیر وخت پس نه راتلل هم سوالونه راوچتوي. ادارې اخیره کې لیکي باید چې د پیښې تل پور رسیدو لپاره هر ممکنه کوشش وکړی شي. تر اوسه پورې ډیر داسې شواهد شته چې قانون نافذ کوونکي ادارې هغه څه بیداره نه دي چې څومره د وسلوالو تنظیمونو په اړه کېدل پکار وو. جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فلمونو شعبه په باقاعده توګه سند ګرځولو اعلان د ستاینې وړ ګام دی. ادارې وایي چې د اعلان سره د فلمونو د صنعت سره تړلي مالیاتي قوانینو کې به نرموالی راشي او د ټیکس د استثنا سهولت به ورته هم ورکړی شي. ادارې زیاتوي وزیر اعظم نواز شریف سم ویلي دي چې په تېرو 100 کالو کې د پاکستان اولس ترهګري کتلې ده، نو د فلمونو د صنعت بحالۍ سره به ټولنې ته صحتمند تفریح ورکولو سره سره هغوی ته د یرې ترهې د فضا نه بهر راویستو کې به هم مدد ترلاسه کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د دې اقدام نه پس به د فلمونو شعبه یو وار بیا بحالیږي او دې سره تړلي خلکو کې به خوشحالي هم راځي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیوزویک مجله لیکي د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې داعش او طالبان له یو بل سره جنګیږي، خو دا دواړه وسلوالې ډلې امریکایي ځواکونو ته ګواښ دي. هلته له برتانیا خبرېدونکي انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکلي، د امریکا ولسمشر دفاع وزارت ته افغانستان ته د اضافي پوځیانو د استولو واک ورکړی دی. د دواړو لیکنو مهمې برخې منور شاه وړاندې کوي.
نیوزویک مجله لیکي د افغانستان په نا آرامه ننګرهار ولایت کې داعش توربورا غریز سیمه د سورزو جګړې وروسته له طالبانو نیولې ده، یا د سیمه د پیچلي غارونو لپاره مشهوره ده. د مجلې په وینا امریکایي ځواکونه چې په افغانستان کې د جګړې 14 کال کې داخلېدونکي دي، دا مهال د داعش او وسلوالو طالبانو لخوا یو شان د ګواښ سره مخامخ دي. د داعش ورستۍ بریا نه یوازې د دې ډلې د قوت څرګندونه کوي، بلکې دا هم ښایي چې د امریکا په ملاتړ افغان ځواکونه د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره څومره تیاری لري. مجله د ریپورټونو په حواله لیکي چې داعش د توربورا خواوشا سیمې نیولې، خو یو افغان پولیس چارواکي تایید کړی چې یادې وسلوالې ډلې د دغې سیمې غارونه هم قبضه کړي دي. په 2001 کال کې په دې غارونو کې اسامه بن لادن او د هغه نږدې ملګري د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو د بمبارۍ نه پټ شوي وو. بلخوا انډیپینډنټ ورځپاڼه لیکي، د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دغه هیواد دفاع وزارت ته اختیار ورکړی چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د استولو په اړه فیصله وکړي. دا ګام 3 ساعته وروسته له هغې پورته کړل شو چې د دفاع وزیر جیمز میټس خپلو څرګندونو کې ویلي وو د افغانستان جګړه د بریا په حال کې نه ده. ورځپاڼه زیاتوي چې په 2011 کال کې د هغه وخت امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د خپلو ځواکونو شمیره کمول شروع کړی وو. په دغه موده کې په دې هیواد کې 1,00,000 امریکایي پوځیان موجود وو چې د 2014 کال وروسته یې شمیره 8,400 ته کم کړی شوې ده. ورځپاڼه د امریکا د دفاع وزارت په حواله لیکي چې ځینې چارواکي د اوباما په فیصله خوشاله نه وو، او له افغانستانه دومره زر د ځواکونو د ایستلو له وجې ځینې وختونو کې ارزي غیر حکومتي ځواکونه هم استعمال کړل. خو د ولسمشر ټرمپ ناقدین بیا وایي چې نوموړی د پوز په حواله معاملاتو کې له نرمۍ کار اخلي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا سینټ په یو خله پر روس او ایران د نور بندیزونو لګولو قانوني مسوده منزور کړی ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د سینټ تر دې اقدام وروسته تیر ماښام خبرداري ورکړ چې له هغو هیوادونو سره پر اړیکو لسره غور کوي چې پر ماسکو بندیزونه لګوي. نوی بندیزونه پر روس د امریکا د تیر کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د لاسوهنو او پر ایران د ترهګرۍ د ملاتړ د تورونو په غبرګون کې لګول شوی. احمد تکل له نور معلوماتو سره.
د امریکا سنا پرون د دوو منفی رایو په وړاندې په 90 مثبتو رایو هغه لایحه تصویب کړه چې پر روسیې او ایران نور بندیزونه پکې شامل دي. دا لایحه به اوس د کانګرس د استازو جرګې ته د وروستي تصویب لپاره او وروسته به د توشیح لپاره ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته استول کیږي. د دې لایحې له تصویب سره اوس د ولسمشر ټرمپ لپاره تر پخوا زیاته ګرانه شوه چې د کانګرس له تایید پرته پر روسیې اوسنی محدودیتونه لري کړي. پر روسیې د بندیزونو په قانون کې بدلون د هغو پراخو اقداماتو یو برخه ده چې له مخې پر ایران هم د دې هیواد د بالستیک توغندیو د پروګرام، د بشري حقونو د سرغړونو او نورو مسایلو له کبله بندیزونه لګول کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د سنا د دې اقدام په غبرګون کې وویل چې نوی بندیزونه د امریکا په کورنی سیاست کې د اختلاف نښه ده. پوتین چې له خلکو سره د کلنی سوال ځواب په پروګرام کې خبرې کولې وویل چې موږ به له هغو هیوادونو سره چې پر اقتصاد مو بندیزونه لګوي پر خپلو اړیکو بیا غور وکړو. که زموږ شریکانو زموږ پر هیواد بندیزونه لرې کړل، نو موږ به هم ورته اقدام وکړو.
то мы тоже должны будем это делать.
د سنال د پریکړې یو ورځ مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټلرسن له روسیې سره د اړیکو په برخه کې د کانګرس لغړو د زغم غوښتنه وکړه او ویل د ټرمپ اداره ویر لري چې د نویو اقداماتو لکبله به لاسونو ته زولنې واچول شي. د نوې تصویب شوې لایحې له مخې ولسمشر ټرمپ چې پر ایران سخت انتقادونه کوي که وغواړي چې د دې قانون له هرې برخې سره مخالفت وکړي نو باید پر تهران بندیزونه هم رد کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل چې د دې لایحې تصویب د ولسمشر لپاره دا امکان له منځه یووړ چې په یوازې سر لګول شوي بندیزونه په بېلابېلو دلایلو فسخه کړي.
افغان حکومت وایي پر پاکستان نړیوال او په تیره د امریکا فشار شایي مثبتې نتیجې ورکړي. د ولسمشر مرستیال ویان نجیب آزاد تیره ورځ مشال راډیو ته وویل د افغانستان د ملي یووالي د حکومت هڅو نتیجه ورکړې او نړۍ قایله سوې چې په پاکستان کې وسلوال پټنځایونه لري. تفصیل یوسف زدران راکوي.
جمهوری ریاست وای د تروریزم د پاکستان د ملاتړ په تړاو د ملي وحدت حکومت تیرو هڅو شکایتونو نتیجه ورکړي او اوس نړۍ پر دې قانې شوې ده. د ولسمشر د ویان مرستیال نجیب آزاد د پنځمې پرز وویل له همدې امله امریکا چمتووالی خودلې چې له پاکستان سره پر اړیکو بیا غور وکړي. آزاد اوسنی وضعیت ته په کتو وویل چې پر پاکستان د نړیوالو فشارونو زیاتول کولی شي مثبته نتیجه ورکړي.
پاکستان یو لهغه وادو څخه لري چې باید دغه کار خلاص واخلي. پاکستان لهغه وادو څخه لري چې هلته تر هغه پټن ځایونه لري. په اوسني وضعیت کې پاکستان باندې دغه ډول فشارونه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر اظهارات او همدارنګه د کانګرس اظهارات کېدای شي چې یو مثبت نتیجه ولري.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د چهارشنبې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ته د پاکستان په اړه سخت انتقادونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د دغو انتقادونو په ځواب کې ویلي چې امریکا له پاکستان سره په سیاسي اړیکو او مالي مرستو بیا غور کوي. په دې غونډه کې د استازو د جرګې یو بل غړي دانا ارورا بکر ویلي پاکستان په نړۍ کې د تروریزم سرچینه ده او په افغانستان کې د امریکا نه بریالیتوب هم د پاکستان د استخباراتي شبکې فعالیتونه دي. له دې سره د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریس د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تروریزم ملاتړو هیوادونو ته اخطار ورکړ چې تروریزم ملاتړ به د ملاتړ کوونکو هیوادونو په زیان تمام شي. وموغوښتل چې د امریکایي چارواکو د وروستیو څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نظر هم واخلو خو بریالي نه شو. له دې سره د سیاسي چارو کارپوهان پر پاکستان واردېدونکي فشارونه د افغانستان په ګټه ګڼي وایي افغان حکومت باید له دې فرصت څخه پوره استفاده وکړي. له دې ډلې فرهاد هاشمي
بعدی مربوط
لابی فعال دی وی نور اقدامات د افغان حکومت سیاسيون رسنیو په ټوله کې د نوی نسل په فعال لابیګری پورې اړه لري چې څنګه کېدای شي پر پاکستان لازم فشارونه رامنځته کړي. ل شک پرته فشارونه په افغانستان کې د وضعیت د ښه کېدو لامل کیږي او دا کار د افغانستان نړۍ او امریکا په ګټه دی. نږدې یوه میاشت وړاندې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې پاکستان له انزوا سره مخ دی خو ټینګار یې وکړ چې منځوي پاکستان د افغانستان په ګټه نه دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینټ د مذهبي چارو کمیټې ویلي چې د اختر میاشت لیدو په مخه به مرکزی کمیټې دا ځل په پېښور کې کښېني. رپورټونه وایي حکومت په ټول هیواد کې پر یوه ورځ د اختر لمانځلو لپاره د پېښور د قاسم علي خان جومات د کمیټې یو غړی په سرکاري غونډه کې پر کښېنولو هم غور کوي. تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د خیبر پختونخوا د مذهبي چارو وزیر حبیب الرحمن مشال رډیو ته وویل چې د مذهبي چارو وفاقي وزیر ورسره پېښور کې د میاشت لید د سرکاري کمیټې د ناستې په اړه رابطه کړې ده. نوموړی وایي چې که حکومت د اخترونو او د روژې د میاشت لیدو دا کشاله مستقله هوارول غواړي نو باید قانون سازي ورله وکړي. په پاکستاني رسنیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي دي چې د اختر د میاشت د لید د اختلاف ختمولو لپاره مرکزی حکومت د پېښور د قاسم علي خان جومات د غیر سرکاري کمیټې یو غړی هم دا ځل په سرکاري کمیټې کې پکې نیولو باندې غور کوي. خو د قاسم علي خان جومات د کمیټې یو غړی او ویاند عابد کمال وایي چې حکومت ورسره لا تر اوسه په سرکاري کمیټې کې د ناستې په اړه رابطه نه ده کړې او که رابطه ورسره و هم شي نو دا ځل په سرکاري کمیټې کې ناسته نه ده ممکن. کچری د قاسم علی خان جماعت کمیټي په خپل حساب په نهشتو روجو د اختر اعلان وکړي، نو سحر لا د جون په 15مه با پیښور کې د زیاتره خلکو اختر وي، او بیا هم په دغه ورځ ماخام با پیښور کې د اختر د میاشت د لید لپاره د سرکاري کمیټې غونډه کیږي. خو یو عالم دین مفتی ذاکر وایي چې د میاشت د لید یا نه لید د اعلان کولو اختیار یوازې د حکومت سره دی. رویت هلال کمیټی درې سلویخ کال وړاندې په کال 1904 او یوم کې د قومي اسمبلی د یو قرارداد په بنیاد جوړ شوی و، او لا تر اوسه پورې د دې لپاره سرډوله قانون نه دی جوړ شوی، نو ځکه لا د میاشت لید سرکاري کمیټې ته آئینی حیثیت نه دی ترلاسه، او د قانون د نشټوالي له وجې حکومت د اختر یا د روجې په خپل سر د اعلان کوونکو پر ضد سرډوله قانوني کاروایی هم نشي کولی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. درې کال وړاندې د پېښور په پښتخره کې د ګیس لیک کېدو په پېښه کې یوه کورنۍ سخته اغېزمنه سوې وه، او د دغې کورنۍ مشر په دغه پېښه کې مړ سوی، او د یادې کورنۍ یو مېرمن او شپږ ماشومان په دغه پېښه کې سخت سوځېدلي وو، او د کورنۍ د مشر د مړینې وروسته په شپږ ماشومانو او یوه مور مشتمله دغه کورنۍ له سختو کړاوونو سره مخامخ سوې وه. دغه شپږ یتیمان او کونډه د سرپناه خپل ځای نه لري. د مشال ریډیو خبریال غلام غوث سره سره غیدلې راځي چې رپورټ یې وو.
د الماس خان کورودان وایي چې خاون یې په دغه پیخه کې ووجل شو، او د هغې وروستو هغه او د هغې شپږ ماشومان د سختو کړاوونو سره مخ شو.
ژوندی خو عمرم تېرېدو، څه وفات شوی د در په در خاورې په سر دي. اوس کله یو خور کرا کله بل خور کرا پیښور کې داسې ښه خپل غم نشته. داس
د الماس خان ښځه د خپلې خور سره دا مهال په پیښور کې اوسیږي، او د دغه اغیزمن شوي کورنۍ یوه ماشومه مسکان وایي دوی هم غواړي چې د نورو خلکو د ماشومانو په رنګ ښه ژوند تیر کړي.
زه هم چې زه ښه سکول کې سبق وایم، زم دا وایم چې زم خسته خوراک کوم، خسته جامې واچوم.
میرمن الماس خان وایي کچيري هغه وخت د سوځېدلي مریضانو لپاره په دې صوبه کې یو ښه روغتون وي، نو کېدې شي د هغې خاون بچوي وي.
او نه دلی داسې د سوځېدو ښه سپتال شته، د څه کده دی لوټ شوی به د دې پلار بچو، نو موږ به دومره در په در نه ګرځېده.
د الماس خان د کورنۍ پرنګ د ترګرۍ په پیښو کې هم ډیر کسان د سوځېدلو له وجې اغیزمن شوي دي، او د دغه خلکو کړاوونو ته په کتو سره د امریکایي مرستندوی ادارې یو ایس ایډ او پښتونخوا د حکومت ترمنځ یو لوازنامه لاسلیک شوې ده چې تر مخه به یې د 15 میلیونه ډالرو په لګښت د پېښور په حیات آباد کې د سوځېدلي مریضانو د علاج لپاره یو ځانګړی روغتون جوړیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان وزیر اعظم د فلمونو هنرمندانو د خیر ښېګڼې لپاره د ځانګړي صندوق یا فنډ پرانیستو پریکړه کړې ده. د چهارشنبه په ورځ د وزیر اعظم دفتر دا هم ویلي دي چې د فلمونو صنعت بیا بحالۍ هلې ځلې کوي، خو د خیبر پښتونخوا ځینې هنرمندان وایي د وزیر اعظم د اعلان اندېښمن کړي دي. دا چې ولې راځي چې د رفاتنجم په رپورټ کې واورو.
د وزیر اعظم هاوس نه جاری شوی بیان تر مخه پیکج تر لاندې وزیر اعظم فلم انډستری ته سند درجه ورکولو او هنرمندانو ته مالی مرستې ورکولو لپاره پرایم منسٹر آرټسٹ ویلفیئر فنڈ جوړولو اعلان کړی دی. د بیان مطابق دینه علاوه قومی فلم براډکاسټ کمیشن، قومی فلم اکیډمي به هم جوړولی شي. خو د وزیر اعظم په دې اعلان دو فلم انډستری پښتنو فنکارانو مختلف اندېښنې ښکاره کړې دي. د پښتو او اردو ژبې هنرمند فردو جمال وایي چې حکومت له خو لومړی دا فیصله ډېره وړاندې کول پکارو، خو که اوس دا فیصله وشو نو دا به څوک ذمہواري اخلي چې دې لپاره ټاکل شوی کسان به بغیر د مخ ملازې په سم ډول کار وکړي.
لومړی خبره خدا دا څه خدا وایم حکومت ته چې دلته لاهور کې خلک او په پېښور کې او په کوټه کې خلک د لږې نمړه شو، آرټسټان او لیکوال او ډایرکټران دا ټول چې کوم ډېر کارکوونکي وي، واړه واړه غریبانا سوک لائٹ مین او سوک سو وے دا ہوئی رزق چلے دو او ټول تا سو چکم دا کرا چے تا یوڑا انڈسٹری نو دا سمر لوی ظلم دے نو دا چکم دا اعلان کرے دا انڈسٹری با د کراچی وی او کو د ټول پاکستان وی پدې کې به نمائندګی د چا وی.
یو بل هنرمند او فلم جوړونکي بیبرک شاوای چې دا قسم اعلانونه مخکې حکومتونو هم کړی دي خو هیڅ څه ګټه ترې ترلاسه نشوي. حکومت ته د دې فنکارانو قدر کول پکار دی.
دا څه نوی خبره نه چې اوس کوم ګورنمنت کوي لګیا دا مونږ چې دلتا آرټست اسوسییشن وایس چیئرمن هم مونږ دا ډېر آرټیکل چې کوم دی ته لیګلی دي خو دای چې کوم دی په خاص انټرست نه دا خبره حد پورې پاتې شي اې مان سره پریکټیکل نه کیږي. اوس هم ما سره راغلی دي تقریبا لس کسانو جمله فائلونه راغلي دي ما سره پاتې دي او هغه ایلیجیبل دي چې د دې سره سو ویلفیر وکي سو بګي بیماران دي سو بګي رنجوران دي چې په کار نشته سو کار نشي کولای. انډیا کې دنه جوګم دي هغه باقاعدہ ورتا پینشن ورگئی جگہ دے پینشن نہ ورگئی نو ایٹ لیسٹ اولڈ بینیفٹس ورگئی ان ایمپلائمنٹ الاؤنس ورگئی نو دی کوئی سم نہ ورگئی.
د پاکستان انگریزی جبو رسپانو درا پورونو تر مخه په کال 2019 کې د پاکستان پیپلز ګوند په حکومت کې هم د فنکارانو د مالی مرستو لپاره تر 200 ملیون روپو یو ویلفیئر فنڈ ټاکل شوی وو چې کوم په موثره او په مکمل توګه استعمال نکړې شو. رفعت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پېښور هندوان او سیکان په ښار کې د مړو د سوځنتون انشتوالي له کبله د اټک ترپله پوری ځي او هلته یې په جوړ شمشان ګاټ کې سوځوي. دوی وایي چې تر 2023 کال مخکې په پېښور کې دوه سوځنتونونه یا شمشان ګاټونه اول. راځي چې په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې واورو.
स्मायितं पित्रो लोकमकरण ओ भरो भरकतो भरोक्तम यमो द्वात्या
दद पेखवर द मेरमनी मडे दे छि द अटक द प्लसरा निजदे प शमशानगाट की द सोजेदलु मरासिम तरसर कीगी
चम शरोलोम निखानि तिक्तम प्रस्तात
द अटक द शमशानगाट ल पेखवर खौशा 15 किलोमीटर लरी दे پېښور کې د دغه مخصوص ځای د نشوالي لوجي سیکان او هندوان خپل مړی اټک ته وړي.
زما نوم زاید کمار دی، هندو درم سره تعلق ساتم او سنسکار سیوک سوسایټي پرېزیډنټ یم. دا تاسو حالاتو کته چې موږ د پېښور نه د مړی څنګه راوستو. موږ سره پېښور کې شمشان گاټ نشته دی، موږ ته دونه مشکلات دی چې حد نه سیوا. لکه اوس موږ مړی پېښور کې دی او وړو اسلام آباد ته پنجاب ته، دا د کم ملک انصاف. موږ حکومت سره اپیل کوو چې موږ ته د پېښور کې شمشان گاټ ورکول شي.
زما نوم کبیر داس دی او موږ درې ورځې باندې راځو او سهار راځو 10-11 بجې تقریبا. دلته نه دا چتو او دغه اټک دریا دی کنه، دې کې موږ دغه ټول هیرا باچو. دا غو سنسکار یاد دی کنه، دې ته سنسکار، اگنی سنسکار، انتیم سنسکار، یعنی دا آخري سنسکار دی. پنتان دې زموږ او دې پاٹ کې لګیا دی، بھگوت گیتا پاٹ کې لګیا دی.
ل پېښور د سیک ټولنې د مړې د ماخام د تیارې خورېدونه وړاندې د اټک په لور روان کړی شو. رادیش سنگ ټونی په دغه مهال مشال ریډیو ته وویل چې د 1900 نه وړاندې هم په پېښور کې د هندوانو او سیکانو د مړو سوځولو ځایونه موجود وو.
پېښور کې چې کم 1947 نه پیل چې کم دلته هندوان سیکان دلته چې اوسېدنه دلته دوه شمشان گاټ وو. اوس چې دنه یو چاچا یونس پارک پہ جوړ دی او اوس بل چې کم دنه هغه تحصیل کې او هغه کې چې کوم نه شادي حال جوړ دی او دا ځینو زموږ وران کړی دی او موږ د پارا سره داسې ځای نه ورکړي. اوس دا یو داسې ډېر لره تقریبا 70-90 کیلومتره دلته مسافت به طے کوو.
د خیبر پښتونخوا حکومت د سخت کال په وړاندې کړل شوی صوبایي بجټ کې په پېښور کې د شمشانګاټ جوړولو ویلي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. یو لنډی د میته زو او ل د می ورسته به بیا تاسو ته هم د مشال ریډیو په دې خبرونه کې یو سندر وړاندې کو. مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي او د خبرونه تاسو د ریډیو او انټرنیټ لاري اوریدلای شئ.
جناب یم آی حاضر جناب یم حاضر جناب یم تا تا ہر وقت حاضر جناب یم آی حاضر جناب یم حاضر جناب یم تا تا ہر وقت حاضر جناب یم
سماش نا پنی
جناب یم آی حاضر جناب یم حاضر جناب یم تا تا ہر وقت حاضر جناب یم جا جناب یم ہائے حاضر جناب یم حاضر جناب یم تا تا ہر وقت حاضر جناب یم
لا